میکروفون را به همکارم اجمل اند میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. انصای بفرمایین.
ډیر زیاته مننه سلطان محمد سرور. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ساده رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر شپه افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال ویل طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. تمدا چې افغان حکومت په نشدې راتلونکو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش ته هغه بهرنیو غلود برخلیک په اړه پریکړه وکړي چې په ننګرهار ولایت کې افغان ځواکونو ته تسلیم شوي، او د عراق په جنوب کې دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال له 15 زیات کسان وژل شوي. په ځینو رپورټونو کې شمېره 45 ښودل شوې. دوستانو، ستړي مشهې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام کړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وی واشنگټن له طالبانو سره خبرې له سره پیل کړې دي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم نن په کابل کې یو لاریون کوي. دا ډلهوایي لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کیږي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي. او د عراق په جنوب کې دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وی واشنگټن له طالبانو سره خبرې له سره پیل کړي. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونه تیر شپه د باګرام په هوایي اډه کې امریکایي سرتیرو ته وکړي. نوموړی چې په یو ناڅاپي سفر تیر شپه د شکرانې د دودیزي امریکایي ورځې په مناسبت د امریکایي سرتیرو سره د لیدو لپاره افغانستان ته تللی و، د غلطۍ له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره هم کتلي. ټرمپ وویل چې طالبان یو توافق غواړي.
We'll see if they want to make a deal. It's got to be a real deal, but we'll see. But they want to make a deal.
ګورو چې دوی غواړي یو موافقه ته ورسیږي. دا به یو رښتینی موافقه وي، ځکه چې دوی دا موافقه غواړي. خو چې هر موافقه وشي، علت به دا وي چې تاسو خپل دنده خطر سره کړی. زه غواړم له تاسو او له افغان سرتیرو مننه وکړم، ځکه له تاسو سره چې ما خبرې وکړې راته مو ویل چې دوی ډیره ښه جګړه کوي.
د امریکا ولسمشر په سپتمبر میاشت کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ زنه پړاوونو خبرو ورسره له هغوی سره خبرې وزنډولې. دا خبرې ورسره له وزنډې دي چې د کابل په میکرویان سیمه کې د طالبانو په یو موټری بمی برید کې امریکایي سرتیری او 12 نور کسان ووژل شول. ټرمپ هم دا راستایید کړه تیر شپه چې په افغانستان کې د ډیر امریکایي پوځیانو شمیر بچي د 12,000 ترمنځ دی، 8,600 تنو ته راکم کړي. لا ازادي راډیوونه خبرونه اوري. دا عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې ټیم نن په کابل کې یو لاریون کوي. دا ډلهوایي لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کیږي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي. دا د انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال عنایت الله بابر فرحمن پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې نننۍ ورځ به یو تاریخ جوړونکې ورځ وي. نوموړي وویل چې که د دې تاریخ پیل له کابل خار څخه ونه شي، نو ډاډه اوسئ چې د افغانستان خلک به بیا ښه ورځ ونه ویني. په همدې حال کې د کابل د ګارنیزون قمندانۍ په یو خبر پاڼه کې خبرداري ورکړې چې د دې لاریون لپاره د حضوري چمن ساحه ټاکل شوې. ګارنیزون له لاریون کوونکو وخت چې په نورو ځایونو کې د مظاهرې نه کوي او د پلازمینې اوسیدونکو ته د ستونزې نه جوړوي. د کابل ګارنیزون قمندانۍ دا هم ویلي چې معترضان د وسلو ګرځولو اجازه نه لري. دا سبات او هم پالنې ډلوي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا باید هغه شاوخوا 300,000 رای باطل شي چې دوی جالي بولي او له سیستم څخه دی وایستل شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د قانون پر خلاف څه یې نه دي کړي. لا ساتي رډیونه خبرونه اوري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د قانون د حاکمیت او د فساد پر ضد د عالي شورا په غونډه کې د لوګر ولایت په ځینو ښوونځیو کې له ماشومانو د ناوړه جنسي استفادې د ادعاو په اړه بحث وشو. دا غونډه د ولسمشر غني په مشرۍ تیر ماښام پارک کې جوړه شوې وه. د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې وایي په دې غونډه کې ټینګار وشو چې دا قضیه باید د افغانستان د لوی څارنوالۍ او د بشري حقونو د خپلواک کمیسون لخوا وڅېړل شي، او دا ادارې دې بیا خلکو ته په دې برخه کې د خپلو اقداماتو په اړه معلومات ورکړي. د لوګر د مدني ټولن رئیس موسا محمودی په دې ورستوي کې له یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د لوګر ولایت په ځینو ښوونځیو کې لز د کوونکو الکانو ناوړه استفاده شوې. نو مولوی ورسته د ملي امنیت لخوا ونیول شو. په دې پسې د ملي امنیت له توقيف ځای څخه د محمودی او د هغه د یو ملګري احسان الله حمیدی خبرې شوی ویډیو هم یو لړ خبرګونه و پارول. د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویان شکر الله مشکور ازادي رادیو ته ویل چې محمودی او حمیدی خوشی شوي او د کمیسون ته سپارل شوي دي. دا عراق په جنوب کې دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال لږ تر لږ درې دېرش کسان وژل شوي. په ځینو نور رپورټونو کې دا شمېره پنځه څلوېښت ښودل شوي. پرونۍ خونړۍ مرګ ژوبله وروسته له هغې پېښه شوه چې زرګونه کسانو اعلان شوي ګرځبندي ته پاملرنه ونه کړه او د خپلو هغو ملګرو د ښخولو په مراسمو کې د ګډون لپاره راووتل چې د چهارشنبې په ورځ په نجف ښار کې د ایران پر کنسلګرۍ د کارجنو مظاهره چیانو د برید او سوځولو پر مهال پولیسو په ډزو وژل شوي وو. مظاهره چیانو غوښتنه کوله چې ایران باید د عراق په کورنیو چارو کې لاسوهنه بند کړي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ له مخې پرون نهه ویشت کسان په ناصریه کې، دولس کسان په نجف او څلور نور په بغداد کې وژل شول. د کنسلګرۍ د سوځېدو پر مهال ظاهرا ایراني ډیپلوماټان ایستل شوي وو. د فرانسې ولسمشر وایي دی پر خپل هغه خبره ولاړ دی چې ویلي و د ناټو مغز مړ شوی. ایمانویل مکرون د نومبر په اومله اکانومیس مجلې سره په خبرو کې د ناټو د ستراتیژیکي همکارۍ پر نشتوالي خفګان ښودلی و. آی ویلي و چې دی دې ته له ناټو سره د امریکا د تعهد د کمزوري کېدو په سترګه ګوري. د مکرون څرګندونې هغه مهال د دې ټلوالي د غړو له غبرګون سره مخامخ شوی وي او د ناټو عموم منشین سلطن برګ د دې ټلوالي د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړ. د فرانسې ولسمشر پرون په پاریس کې د ناټو له عموم منشي سره لکتنې مستول چې د لا هم په دیړه د ابهام را برسېره کولو هڅه کوي ځکه باور لري چې د دې ټلواله ګټو ته پام سره دا کار غیر مسؤلانه دی چې موږ لا هم په مالی او تخنیکی مسایلو کې بند پاتې شو. دا او خبرونه دوستانو خبرونه ملاحظاتي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر شپه افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال ویل طالبانو سره خبري بیا پیل شوې دي. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې تمه د افغان حکومت په نشتی راتلونکي کې د اسلامي دولت ډلې یادایش ته بهرنۍ او غړو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي چې په ننګرهار ولایت کې افغان ځواکونو ته تسلیم شوي. په کابل کې د هند سفیر وایي هندوستان د افغانستان د سولې پروسې څخه د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کوي. د عراق په جنوب کې دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال پنځه دېرش کسان وژل شوي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وخت نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه خپرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه لرو. اونیزو پروګرامونو کې نیمه لړۍ او کور کلی مه هېروئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر شپه افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال وویل چې له طالبانو سره یې خبرې بیا پیل شوې. ولسمشر غني هم پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له ټرمپ سره یې کتلي او خبرې ورسره کړې. د امریکا ولسمشر تیر شپه په کابل کې د امریکایي سرتیرو سره د شکرانې د ورځې په مناسبت چې په امریکا کې یو دودیزه ورځ ده او رخصتي وي وکتل. پادی موضوعه نور تفصیل له احمد تکل ناورو.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د شکرانې په مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره پرون ناوخته افغانستان ته سفر وکړ. د امریکا ولسمشر له ولسمشر اشرف غنی سره هم وکتل او په دې کتنه کې اعلان وکړ چې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې د راپور لمخې ښاغلی ټرمپ ویلي دی دای باور لري چې طالبان اوربند ته لیوالتیا لري. ټرمپ وروسته امریکایي سرتیرو ته هم په دې اړه خبرې وکړې.
We'll see if they want to make a deal. It's got to be a real deal, but we'll see. But they want to make a deal.
ګورو چې دوی غواړي یو موافقه ته ورسیګو. دا به یو رښتینی موافقه وي ځکه چې دوی دا موافقه غواړي. خو چې هر موافقه وشي علت به دا وي چې تاسو خپل دنده خطر سره کړی. زه غواړم له تاسو او له افغان سرتیرو مننه وکړم ځکه له تاسو سره چې ما خبرې وکړې راته مو ویل چې دوی ډیره ښه جګړه کوي. د امریکا ولسمشر وویل امریکایي چارواکي چې له طالبانو سره ګوري نو د اوربند غوښتنه کوي او زیاته کړه چې طالبانو مخکې اوربند نه مانه خو سی غواړي. ترامپ تقریبا دوه میاشتې وروسته له هغه افغانستان ته ځي چې له طالبانو سره د سولې خبرې په کابل کې له یوې خونړۍ حملې وروسته وځنډولې. په سپتمبر میاشت کې یو امریکایي سرتیری او یو لس نور کسان د کابل په مکرریان سیمه کې د طالبانو په موټر بم برید کې ووژل شول، او په غبرګون کې ښاغلي ترامپ د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د نهو پړاوونو خبرې وځنډولې. ترامپ هم درسته تایید کړ چې دای به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر چې د 200 او 1200 زرو ترمنځ دی 1600 تر کم کړي. د راپورونو له مخې ترامپ پرون شپه په پټه له فلوریدا څخه په خپل الوتکه کې افغانستان ته ولاړ. ولسمشر ترامپ په باګرام کې له امریکایي سرتیرو سره چې د شکرانې د جشن په مناسبت فیلم مرغان او کچالو پخ کړي وو هم وخت تیر کړ.
بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر خپل ټویټر لیکلی دی چې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره یې په باګرام هوایي اډه کې کتلی دی. ولسمشر غنی په ټویټر دام زیاته شوې ده چې دواړه په دې باندې دا په دې خبره ټینګار وکړ چې که چیرته طالبان د سولې یو توافق ته په رسیدو کې جدي نو دوی باید اور بند ومني. دی وایي چې مونږ همدارنګه په دې هم ټینګار وکړ چې د اوږدمهاله سولې لپاره دا مهمه ده چې له افغانستان نه بهر د ترهګرۍ خوندي ځالې له منځه یوړل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی زیاته کړې ده چې له ولسمشر ترامپ سره له لیدنې وروسته دواړو له امریکایي سرتیرو سره وکتل او هغوی ته یې د تانکس ګیوینګ یا د شکرانې د ورځې په مناسبت باندې خپلې ښې هیلې وړاندې کړې. ده ویل چې موږ دواړو په افغانستان کې له خپلو نورو شریکانو هم مننه وکړه چې د افغانستان په روانه جګړه کې له موږ سره همکاري کوي. دوستانو، اخوا د هندوستان سفیر په کابل کې ویلي هندوستان د افغانستان د سولې پروسې څخه د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتونکي هم دي. په کابل کې د هندوستان سفیر وینی کومار د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال ویل د افغان سولې په ملاتړ نړیواله اجماع رامنځته شوې ده. خاطر پر دې سپاره رپورټ لري.
د سولې په تړاو د ورستۍ او حلزلو په درشل کې هندي چارواکي هم په افغانستان کې د سولې دراتک څخه د ملاتړ ترڅنګ د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کوي. په کابل کې د هندستان سفیر وینو کومار چې د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو په انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل هیواد په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې ترڅنګ د هغوی د پټنځینو د له منځه وړلو په برخه کې جدي کار کوي. ښاغلی کومار د سولې په پروسه کې د افغانانو پر مالکیت ټینګار وکړ. د ویزی وزل بیا ټینګار کوم چې د افغانانو په مالکیت د سولې پروسې څخه ملاتړ کوم. زه فکر کوم چې په لومړي قدم کې د افغان سولې په اړه د نړیوال اجماع ترڅنګ له تروریزم سره پر مبارزه هم باید ټینګار وشي. د هندستان دغه ډیپلوماټ هیله مند دی چې د زلمی خلیلزاد هڅې به د افغان سولې لپاره مثبتې پایلې ورکړي. د نوموړي په خبره په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې خبرو پر وړاندې جدي خنډ دی. په ورته وخت کې په نړیوالو مسایلو کې یو شمېر افغان کارپوهان په کابل کې د هند سفیر وروستیو څرګندونو ته په اشارې سروي اوس ټول هیوادونه په دې باور شوي چې په افغانستان کې سوله د سیمې او نړۍ په ګټه ده. د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم
حالات داسې راغلي چې هر سړی د افغانستان په سوله کې خپله ګټه ویني، یعنی جګړه نور انتخاب نه دی بلکې سوله د ټولو لپاره انتخاب دی او پر دې باندې تمرکز کوي. خو اوس بعضې هېوادونه د خپلو ستراتیژیکو اهدافو په بنیاد باندې د افغانستان سوله او د افغانستان راتلونکی تعریف کوي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې افغان حکومت هم د سولې په پروسه کې د افغانانو په مالکیت د دې پروسې کمیبېدل شونی بولي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تمه ده چې افغان حکومت به په نږدې راتلونکي کې د اسلامي دولت د ډلې یادایش د هغو بهرنیو غلو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي چې په ننګرهار ولایت کې افغان ځواکونو ته تسلیم شوي. د داعش ډلې سلګونه وسلوال چې یو شمېر بهرني جنګیالي هم دي په وروستیو کې په ننګرهار کې افغان حکومت ته تسلیم شول. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای افغان حکومت به ډیر ژر د اسلامي دولت ډلې د هغو سلګونه جنگیالیو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي چې په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې تسلیم شوي دي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل په یوه هندۍ ورځپاڼه کې په دې اړه د یو راپور له خپرېدو وروسته پرون ازادۍ راډیو ته څرګندونې وکړې. د راپور له مخې ښایي هغه هندي اتبا چې په افغانستان کې د داعش ډلې په لیکو کې جګړه کوله د هند حکومت ته وسپارل شي. حقمل په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل، خو دومره یې وویل چې د دې کسانو په اړه به په نږدې راتلونکي کې پریکړه وشي.
د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته په تیرو څو ورځو کې څه باندې شپږ سوه دایشان او د هغوی کورنۍ تسلیم شوي دي. په دوی کې یو شمیر یې د مختلفو هیوادونو دي چې نظام به د خپلو پالیسیو او قوانینو په رڼا کې پر وړاندې خپل قانوني اجراءات چې څه په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې اعلان کړي.
د هند چاپ اکانومیک ټایمز ورځپاڼې د پنجشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په افغانستان کې د داعش ډلې په تسلیم شویو کسانو کې دیارلس تنه د هند وګړي دي. ورځپاڼې ویلي چې دا کسان د افغانستان او هند ترمنځ د بندیانو د تبادلې د موافقې پر بنسټ سپارل کیږي. دا موافقه افغان چارواکو په 2018 کال کې په نوې ډیلي کې لاسلیک کړې وه، خو سند یې د یکشنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او په افغانستان کې د هند د سفیر ترمنځ په کابل کې تبادله شو. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په هغه څه باندې 1500 دایشیانو کې چې په دې وروستیو کې تسلیم شوي د پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو وګړي شامل دي. د ننګرهار د ولی ویان عطاوله خوګیانی تیر شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور رڼا واچوله.
تر اوسه پورې د زرو په شاوخوا کې داعش وسلوال د خپل کورنۍ سره چې پکې مېرمنې او ماشومان دي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. په دوی کې تر 500 زیات د دوی جنګیالي دي. د لسو هیوادونو اتباع چې په دې کې زیاته برخه یې پاکستاني دي، ایران، د ترک، اردني او یو شمېر نورو هیوادونو اتباع هم په دوی کې شته دي.
ولسمشر اشرف غنی د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ ننګرهار ته د سفر پر مهال په دې ولایت کې د داعش ډلې د ماتې خبر ورکړ او ویل د داعش د پاکستانی غړو خځې او ماشومان به د پاکستان حکومت ته نه بلکې د هغوی خپلوانو ته وسپارل شي. د اسلامي دولت ډلې وسلوال په 2015 کال کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د داعش ډلې د خراسان څنګه په نوم خپل حضور اعلان کړ او وروسته بیا د اچین ولسوالۍ په ګډون د ننګرهار ولایت په یو شمېر سیمو کې ځینې سیمې ونیولې. د ډلې تر دې دمه د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یو شمېر خونړیو حملو مسؤلیت منلای دی.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. وسپره شو دې ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړي.
انډیپندنت فارسی ورسپانې لیکلي ملا برادر د نویو متحدینو په لټون پسې وتلی. له لندنه د خبریدونکي ورسپانې لیکلي د طالبانو مرستیال او د سیاسي ډلې مشر ملا عبدالغنی برادر د همدغو هڅو په دوام تهران ته تللی و او هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وکتل. طالبان وایي د سیمې هیوادونو ته اکثر دغه سفرونه په روانو چارو باندې د بحث لپاره کوي. د سیشنبه پورزی هم له ظریف سره د افغانستان د سولې په اړوندو مسایلو خبرې کړي. د انډیپندنت فارسی په دې مقاله کې راغلی چې یو وخت ایران له طالبانو سره سخت دښمنی درلوده، خو اوس یې د دوستۍ لاس ورکړی او اړیکې ورسره لري. ان تر دې چې د ورسپانې په لیکنه طالبانو ته د ایران په خاوره کې د روزنې کمپونه جوړ شوي او وخت نا وخت ورسره د پیسو او وسلو مرستې کیږي. ورسپانې لیکلي طالبانو د تهران د دوستۍ په بدل کې د افغانستان په لویدیځو برخو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې جنګیالي تر تیغه تیر کړي او حضور ور ختم کړی دی. د امریکا دفاع وزارت هم شاوخوا لس ورځې مخکې ویلي وو چې ایران په منځني ختیځ کې ځینې ترهګرې ډلې او هم طالبان تمویلوي. د انډیپندنت فارسی ورځپاڼې په پیکینګ کې جوړیدونکې بین الافغاني ناستې ته هم اشاره کړې چې اوس طالبانو په دې خاطر ځنډولي چې د افغانستان لخوا د ګډونوالو له لیست سره نه دي جوړ. طالبانو دغه لیست دولتي بللی او د انډیپندنت فارسی ورځپاڼې په لیکنه په دې لټه کې دي چې د سولې په خبرو کې بیلابیل لوري او ګوندونه برخه واخلي. نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د سړک غاړې ماین چاودنو باندې مقاله لیکلې چې ګڼو کسانو ته پکې تلفات اوښتي. په تر ټولو وروستۍ پیښه کې چې په کندوز کې شوې د چارواکو په خبره 15 ملکیان د سړک غاړې په یوه ماین چاودنه کې وژل شوي دي. د کندوز د والي ویاند اسمت الله مرادي ازادي راډیو ته تایید کړي چې د ملکیانو یو موټر چهارشنبه په امام صاحب ولسوالۍ کې په هغه ماین ور برابر شو چې طالبانو کېنولی و. نیویارک ټایمز لیکلي دا ملکیان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې یوې سیمه کې د واده محفل ته روان و چې د ماین چاودنې کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې. ورسپاڼه لیکي دا پیښه ښیي چې د افغانانو په ژوند کې د غم او ښادۍ واټن څومره کم دی. نیویارک ټایمز ورسپاڼې لیکلي په دې ماین چاودنه کې د 40 کلن عزیز رحمان مور، ښځه، خور او 15 بچیان ووژل شول. عزیز رحمان ویلي د خپلې کورنۍ غړیو ته یې نوې جامې اخیستې وې، خو اوس یې ښادۍ په ابدي ویر بدله شوه. ورسپاڼې لیکلي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د چهارشنبې ورځې د بمی چاودنې په اړه څېړنې کوي. د جنگ د لمنې په غزیدو په بمی چاودنو او هوایي بریدونو کې د راپورونو په اساس د ملکانو مرګوبله زیاته شوې ده. نیویارک ټایمز لیکلي چاودنې د افغان ملکانو د مرګوبلو یو لوی لامل ده. ورسپاڼې لیکلي په 2013 کال کې تقریبا 400 ملکان په بمی چاودنو کې وژل شوي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. لتیرو 12 ورځو څخه د کابل ښار په شهرینو پارک کې یو ځوان په احتجاج ناستې دی. وای د پوهنې وزارت ته خپل پلان وړاندې کړی دی چې د افغانستان په موجوده تعلیمي نظام کې بدلون راشي، خو هغوی نه مثبت او نه منفي ځواب ورکړي. خو د پوهنې وزارت بیا وایي تر اوسه پورې هیڅ ورته مراجعه نه ده کړې. دا چې دا څه ډول بدلون غواړي، د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر په اړه له کابل ریپورت لري.
د کابل ښار په شهرینو پارک کې له تیرې یوې اونۍ څخه څلور دیرس کلن ځوان عزیز الله سړې هوا ساړه سوري ته پر نریش نخې مکه پر لمدم ځکه په احتجاج ناستې دی. وایي شپه ورځ هم دلته ناست وي تر څو د پوهنې په برخه کې جوړ کړی پلان یې د پوهنې وزارت له لورې ورسره ومنل سي او یا مطلق رد سي. ازادي راډیو ته وویل د افغانستان تعلیمي سیستم 200 کلن زوړ سیستم دی چې اوس یې نویوالي ته اړتیا لیدل کېږي. هغه زیاته کړه د یوستمې پیړۍ د وسایلو پر اساس یې د پوهنې نوی پلان جوړ کړی او دا دې پر کار واچول سي تر څو خلک فکري پرمختګ وکړي او له جګړو لاس واخلي.
دا طرحه ما نوم ورته ایښی چې سیستم جدید علمي. تقریبا دو قرن کیږي چې علما د بنسټ ایښی، په 200 کال کې په دې کې څوک ګوته نه نیولی. ازور سیستم روان ده. ما یو طرح ورته جوړ کړی چې دا د یوستون پیړۍ د مسایل پر اساس جوړ شوی.
عزیز الله زیاتوي د یکشنبې په ورځ ولسی جرګې ته خپل پلان وړاندې کړ. هغه ورته ډاډ ورکړ چې پر دغه پلان به غور کېږي. دی وایي د محمد اشرف غنی تر څنګ یې سلګونه ځله خپل پلان د پوهنې وزارت ته وړاندې کړی، خو هغه نه منفي او نه هم مثبت ځواب ورکړی دی. بل لور ته بیا د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نهضت ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې ورسره هیڅ داسې پلان نه دی شریک شوی.
موږ بیا هم غوښتنه کړې چې خپله طرحه راوړي او له مینیت سره یې شریکه کړي. موږ له هغه سره تیرونی خبرې کړې وي چې موږ به د وزارت له رهبری سره د خبرو وخت ورته واخلو، خو تر اوسه پورې هغوی هیڅ مراجعه نه ده کړې.
ځینې د نظر خاوندان هم په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې د جدید سیستم پلویان دي. مدني فعال ابراهیم تاج وایي پوهنې وزارت د عزیز الله پر تیار شوي تعلیمي پلان غور وکړي. موږ پوهیږو چې ځوانان په نوي تعلیمي سیستم کې مثبت تغییر راوستلی سي.
زما په نظر دا یو خورا مهمه موضوع ده، ځکه د افغانستان درسي نصاب واقعاً د 19مې پیړۍ دی یا شاید تر دې هم زوړی. نو په کار دا ده چې د معرف وزارت دغه کس روغ واړي او د ده طرحه وګوري.
د دې ترڅنګ ډیری افغانان ادعا کوي چې لا هم په افغانستان کې د پوهنې او روغتیا ترڅنګ ټولې دولتي ادارې په زوړ سیستم پر مخ ځي. دوی وایي که خلک په ځانګړې توګه ځوانان په جدید سیستم کار وکړي، نو په راتلونکي کې د دغه هیواد خلک له جدید نړۍ سره اوږه په اوږه سفر کولی سي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لأ. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د عراق په جنوب کې د دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال 15 کسان نه زیات وژل شوي. په ځینو رپورټونو کې دا شمیر 45 تنه ښودل شوي. پرونۍ خونړۍ مرګوب له وروسته له هغې پیښه شوه چې زرګونه مظاهرچیانو د پولیسو لخوا ګرزبندیز له پامه وغورځوه او په نجف ښار کې د ایران د کنسلګرۍ د سوځولو پر مهال د خپلو وژل شوو ملګرو د ښخولو په مراسمو کې ګډون وکړی. هغه اعتراضونو کې 15 کسان وژل شوي. نور تفصیل احمد تکل دروري.
د عراق په پلازمینه بغداد او جنوبی سیمو کې پرون پنځ شنبه خونړی نخته وشوې. زرګونه کسانو اعلان شوی ګرځبندیست په پاملرنه ونکړه او د خپل هغو ملګرو د خخولو په مراسمو کې د ګډون لپاره وټونو تراوتل چې پولیسو د چهارشنبه په ورځ په نجف ښار کې د ایران پر قونسلګرۍ د قهرجنو مظاهره چیانو د حملې او سوځولو پر مهال په ډزو ووژل. د عراق په پلازمینه او جنوب کې له 2003 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د صدام حسین رژیم وپرځول شو، د نارمیو تر ټولو زورهوره څپه روانه ده. مظاهره چیانو د چهارشنبه ورځې په ماښام په عراق کې د ایران د لاسوهنو پر ضد قهرجن اعتراض وکړ او په نجف کې د ایران قونسلګرۍ ته یې اور واچاوه. دوی شعارونه ورکول چې عراق دې بریالی وي او ایران دې ووځي. د قونسلګرۍ د سوځېدو پر مهال ظاهرا ایرانی ډیپلوماتان ایستل شوي وو. روغتیایي چارواکي وایي درې کسان تېره شپه ناوخته د همدې سوځول شوي قونسلګرۍ مخې ته په ډزو ووژل شول. ایران د اعتراض کوونکو پر ضد د قاطع اقدام غوښتنه کړې او د بهرنیو چارو وزارت دا حمله غندلې ده. د عراق پوځ وایي چې صدر اعظم عادل عبدالمهدي د دې اعتراضونو په ځواب کې پرون سهار د پوځ قومندانانو ته امر وکړ چې د امنیت او نظم د اعادې لپاره ناامنه ولایتونو ته نور ځواکونه واستوي، خو په همدې ورځ مازیګر ښاغلي عبدالمهدي پوځي قومندان جنرال جمیل شوماري له دندې ګوښه کړ. نوموړی د صدر اعظم پلرني ټاټوبي جنوبي ښار ناصریه ته چې له څو نوی رئیس د اعتراضونو مرکز ګڼل کیږي استول شوی وو، خو په دې ښار کې د معترضانو د ځپلو عملیات په خاص ډول ځکه خونړی وو چې د ډاکټرانو او امنیتي سرچینو په وینا پولیسو له دې سیمې د تحسن کوونکو د تصفیه لپاره ډزې وکړې او په دې ترڅ کې 15 کسان مړه او له 200 زیات نور ټپیان شول. د ناصریه والی د دې مرګ ژوبلې پړه پر شماري واچوله او څو ساعت وروسته صدر اعظم عبدالمهدي نو موړی له دندې لری کړ. په ناصریه کې د پرونیو نارمیو پر مهال اعتراض کوونکو د پولیسو یو سټیشن ته اور واچوه، بیا یې د پوځ لویه اډه کلا بند کړه او د سیمې د ځواکمنو قبایلي مشرانو وسلوالو کسانو لویه لاره بند کړه څو مرستندوی ځواکونه ښار ته ونه رسیږي. د چهارشنبه او پنځشنبه ورځو له تلفاتو سره د اکتوبر له لومړیو په عراق کې په پایل شویو نارمیو کې د مړو شمیره د فرانس پرس خبری آژانس د ارقامو له مخې 380 ته لوړه شوه. د دې ارقامو له مخې په دې ترڅ کې له 15,000 زیات نور کسان ټپیان شوي دي. حکومت د تلفاتو دقیق ارقام نه دی ورکړي. ستاسو له پیغامونو
مو دې غوډه و ورته ولندار خواهش به اورل چې دا مګبر او بار بار باقی اون واټری په کرابو کې دغه ملټره نه روپي خري دي پرای په خاطر دغه غماري و خو دا ټول دې چور چور دې اره په ساو ونوري پینځه ساو شپږ ساو روپي غوړي اره په ساو شپې له هوټل واټلې ویګ د کرابو کې په ساو دا پاس کارکټ کې دا مګبر کې دا یو بجانډ کې دا چې چور چور کې دا پرای په خاطر دغه ملټونو غماري څو پوخري و سلام به سره خدای دې مال.
السلام علیکم جناب رات ولایت دنجو سوالی دی ریګریشن د کلی ته خبر خبره کومه هر دو مالچری د شپږ ونه کیږي مرسته کومه کیږي دا دغه د یخنیو د سمې سره ډیر په مشکل کې یو او نو ځو سره ما کوم ورسو سلام
پیغام ازادی رڈو زدادی شیف بکندار کی دا شخصی پانتننو او کی دا اکثر استازانو نظریه جهدی نظریه دی نو زما دا کندار ولایت او دا غانستان دا وزارتنو سخیمو دا مولوش بچر دو بیس ازداد ماهی لده چی شاید دیواجی با پکندار کی دا حالات نئی پتول و حالات و مرکزونو کی بم دا حالات دی چی استازان اکثر دا کم اسلامی درسونه ورتوایی د دې نظریې اکثره جهادي نظریې دي. نظم هله به چې دغه دې ختم کی دغه کارونه دي او هغه استادان چې دینی مضمونونه متعلقي دغه څخه راوغوښتل شي او یا پر ځای نور استادان مو سره وصل شي موږ راکمو استادان نه غواړو او ډیر سختري زړه جات دي چې زیات سختي کوي. نظم هله به چې دغه د دې نظریې اور ختم کی او یا د پندونو سره شي واخی پر ځای مو سنوي استادان مقرر کی تکړه استادان چې هغه د جهادي خبرې نه کوي. فننه ازادي راډیو
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیوونه اوري تاسو له پیغامونو څو پیغامونه وو وس یو ور بیا په مخړې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته افغان ولسمشر تیر شپه په باګرام هوایي اډه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ سره کتلی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ واشنگتن له طالبانو سره خبرې له سره پیل کړې دي. ترامپ په یو ناڅاپي سفر تیر شپه افغانستان ته ورسید او دغلته یې په باګرام هوایي اډه کې له افغان ولسمشر سربیره د امریکایي سرتیرو سره وکتل. دی د شکرانې د دودیزې امریکایي ورځې په مناسبت افغانستان ته تللی. د عبدالله په مشهي د ثبات او هم پالنې ټیم نن په کابل کې یو لاریون په پام کې لري. دا ډله وایي لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کیږي چې دوی په انتخاباتو کې یې تقلب بولي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د قانون حاکمیت او د فساد پر ضد د عالي شورا په غونډه کې د لوګر ولایت په ځینو ښوونځیو کې له ماشومانو د ناوړه جنسي استفادې د ادعاو په اړه بحث وشو. دا عراق په جنوب کې دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. په ځینو نورو رپورټونو کې دا شمېره 45 ښودل شوې ده. او د فرانسې ولسمشر وایي دی پر خپل هغه خبره ولاړ دی چې ویلي وو د ناټو مغز مړ شوی. ایمانویل ماکرون د نومبر په اومه له اکانومست مجلې سره په خبرو کې په ناټو کې د ستراتیژیک همکارۍ پر نشتوالي خفګان ښودلی او ویلي وو چې دی تل ناټو سره د امریکا د تعهد د کمزوري کېدو په سترګه ګوري. دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل. زموږ د دې خبرونه خبري مطالب خبرونه او ریپورتونه زموږ په پان ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړی کتلای شي. نور د خبري مطالب برخه د وصل لپاره پای تر سو البته د دې سات لپاره دوه ونیزو پروګرامونو تر سو نیمه لړۍ او کور کله
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کې
تل اسکلانه د انجلیل پر تکل سوي ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
دینی منړی د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه. دا ونی د ملک سوریا پونم د کلا او تفریح هغه مجتمع یا ځای ته ورزوچی د خزل خوا د خزل لپاره جوړ شوی. په دغه ځای کې د مخ کلا او پاکاری رستورانت دکان د لمبلو هاوس سونا ماساج آرایشګه او د تفریح ځای شته چې فقط خزی پکې کار کوي. د دغه ځایونو جوړول د خزو پروختیا کلا او اقتصاد څه اغیز لري؟ از ما همکارا تمنا واه دې هم د غزای ته ورغلی چې لخزو او انجونو او د دې مجتمع ل کارکونکو سره د زړه خواله کړي او را پوري چمتو کړي. همدارنګه د دې موضوع په اړه به د عامو خلکو نظرونه او د خزو د برخې دی وی فعال خبري هم تاسو سره شریک کړو. خو له هر څه د مخه راځي چې راپور واورو.
دینی می نړی په خبرونو کې مو د خزو په وجنه تجاوز زور زیاتی او زینی نورو به خوند موضوعاتو خبرې کړي. خو دا زلمول د هر څور اخوا یو پزړپوري ځای ته بیایو. په کابل ښار کې می داسې ځای ولید چې خزی له وخت څخه په استفادې کولای شي د تفریح او د چاپیریال د ستونزو د لری کولو په موخه په سونا کې ولامبي. دغه سي تفریحي یا د لمبولو ځایونه په خا یوازې نارینه او پورې اړوند وو او خزو ورسخه ګټه نشوي اخستای. خو اوس یې په ستوران کې ډوډۍ خوري. په آرایشګاه کې د مخ او کلاستون ځل لري کوي. له دکان څخه یې سودا اخلي. د عضلو د درد لري کولو په موخه ماساج اخلي او د ستړیاو د لري کولو په موخه یې په چمن کې سره کینی او له یو بل سره خوشاله وخت تیروي. په کابل کې له دغه ځایونو څخه یو د ملک سوریا تفریحي ځای یا مجتمع ده. په دې مجتمع کې مې له نوموړي ځایونو څخه لیدنه وکړه. فضا یې ډیره ښایسته او په معیاري ډول ډیکوریشن شوی و چې د لیدو کو پام ځان ته راړوي. راځي چې په پایل کې د دغه ځای له مسؤلې شګوفه اسدی څخه واورو چې وایي په شخصي پیسو او د کورنۍ د غړو په ملاتړ یې د افغان خزو لپاره دغه ځای جوړ کړای چې ټول کارمندان یې خزینه دي.
حدود یک سال مشه کې مشروع په فعالیت کړی.
یو کال کېږي چې موږ خپل فعالیتونه شروع کړی دي او هدف د دغه مجتمع د جوړولو دا دی چې میرمنو لپاره اسانتیا او سوکالي برابر کړو. نو موږ دوه نفر دغه کار ته شروع وکړه او دا ځای مو جوړ کړ چې ما سره زهرا جان حسینی هم شریک ده. د دې ځای په جوړولو کې موږ د هیڅ چا څخه فن نه دی اخیسته. موږ یوازې د کورنۍ د غړو د ملاتړ په وسیله توانېدل یو چې داسې یو ځای جوړ کړو، او د دې ځای فضا ټوله خزینه ده، او دلته د نارینه و راتګ منه دی، او ټول پرسونل یې میرمنې دي، ټول هغه میرمنې دي چې خپل کورنۍ ته نفقه برابروي.
تنها خانوم هستن که نانور خانوادیشان هستن.
دیغلی اسدی په خبره د ملک سرایا په تفریحي ځای کې شاوخوا دیش تنه خزینه کارکونکي په بیلابیلو برخو کې کار کوي چې ډیری د اقتصادي ستونزو له کبله کار کوي. د دې ځای په پاسنۍ برخه کې رستورانت شته. شبنم د دغه رستورانت پخوونکې ده چې له اقتصادي اړخه ډېرې ستونزې لري، خو له دغه ځایه معاش اخلي او خپلې ستونزې پرې حلوي.
زه د اشپزې په صفت کار کوم او دلته ګارسونانې ټولې ښځې دي. زه وطني او خارجي خواړه پخولی شم، لکه ایراني، پاکستاني او داسې نور. ډېره ښه فضا ده ځکه چې دلته ټولې ښځې دي، هم مصرفه یم او هم معاش اخلم. ورځنی ژوند مې پرې تېروم.
یو منزل ښکته شوم چې په آرایش ګام سترګې ولګېدې. په ښایسته لباسونو کې او په ښکلي آرایش سره ځینې ښځې له آرایش ګاه راوځي، خو یوه ناوې لا هم په آرایش ګاه کې ده او آرایش ورته کوي. د دغه ځای آرایش ګاه وایي چې ډول ډول لکه ایرانی، عربي، ترکی او داسې نور آرایش یې زده دی، او د خلکو په خوښه آرایش ورته کوي.
زه آرایش ګاه یم او دلته آرایش ګاه لرم. زه چې ما هر رقم ته آرایش کوم، ترکی، ایرانی، هر مونږ باندې ډېر زیات بیروبار اوسي، خلک ډېر راضي، ښځې ډېر راضي، ځکه چې زمونږ قیمتونه مناسب دي. دلته ډېر زیات سهولت دي ځکه ټول ښځې دي پکې. زمونږ مشتری ډېر راضي او مونږ هم مشتریان ناراضي یاستو. دلته ټول ځان راحت احساسوي. زه خپله هم خوشحاله یم چې دلته وظیفه لرم، ځکه زه خپله دلته راحته یم. که زه معاش هم اخلم، خپل مصرف وباسم، او ډېر زیات وختونو کې زه ناوې جوړوم.
له ځینو ورښکته د لامبو وهلو ځای ته ورغلم چې د ښځو او وړو ماشومانو لپاره ځانګړې شوې وه. مینا چې تازه له اوبو راوتلې ده وایي لامبو وهل ورته د آرامۍ حس ورکوي او پوستکی ورته تازه او نرم ساتي. هغه په دې ځای کې ځان امن احساسوي او د خدماتو څخه یې ګټه اخلي.
زه د دې ځای مشتری یم. زه هفته کې ور راځم دلته لامبم، او کله لامبم زما زړه خوشحاله وي، زما آرامه وي. زه ډېر خوند اخلم له دې ځای نه، له دې لامبو نه. زه چې کله وخ زه دلته راځم، دا زما لپاره یو ورزش هم ده. زه خپل ځان مې ښه احساسوم، ذهن مې آرام وي، زړه مې خوشحاله وي. که هفته کې یو ورځ نه شو، پنځلس ورځې پاتې من زه ځان وزګاروم، دلته راځم لامبو. زه د دې ځای نه ډېره زیاته خوشحاله یم.
میرمن مینا منی چې لامبو وهل د وجود لپاره ډیر ګټور دی، او په وینا یې هر ښځه باید په اونۍ کې لږ تر لږه دوه ځله لامبو ووهي. د سونا په منځ کې د ګرمو او یخو اوبو داسې لوی او مناسب حوضونه هم شته چې په هغوی کې لامبو وهل د انسان روح او روان ته ډیر سکون وربخي. ویل کېږي چې افغان ښځې په ډول ډول ناروغیو په ځانګړې توګه لکه د عضلاتو، مفصلونو او هډوکو په ناروغۍ اخته دي، په داسې حال کې چې ډاکټران ورته په ګرمو او یخو اوبو کې د